السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې 15 دقیقې پښتو موسیقي پروګرام په ژوندۍ توګه خبريږي خو لمړی په 15 دقیقو کې له معمول سره سم راپورونه او خبرونه لرو مهمه مسأله د نن پروګرام دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو زیاتوالی د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وې. دا تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د جاوزجان ولایت امنیه قمندان سمنوال عبدالواحد وجدان وایي په یوه چاودنه کې لس طالبان وژل شوي دي او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پوره خبرونه. د سولې ولسی حرکت پر کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسلوالو شخړو مخنیوی د هم وشي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنه دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
د افغانستان جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټوټر لیکلی افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سیمو د پاکستاني پوځیانو راکټي بریدونه د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. په هغو بریدونو کې چې د پاکستان له لورې شوي د راپورونو په اساس د کونړ سیمو چارواکو ویلي درې ښځې وژل شوي او څلور نور ملکیان ټپیان دي. د پاکستان ملي راډیو بیا نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغولي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان شوي دي. د جاوزجان ولایت امنیه قمندان عبدالواحد وجدان وایي په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې پیخه ماسپښین مهال په مردیان ولسوالۍ کې شوي او دولس نور ملکیان هم ټپیان دي.
یک مترف فلانکوچ که اینا مملو از مواد انفجار را داخلش طبعه کده بود
یه فلانکوچ دوله موتر چه ده طالبانو لخوا پکی منفجره مواد زی پرزای او و غختلی پلوی لارو پوستو که ورسخه کار وخلی ده مردیان و لسوالی ده جنگل ریخ کلی پسیمه که چاودله پا پیخه که لس وسلوال مخالفین وجل شوی او ده سیمی پشاو خواه که ملکان تپیان دی. وسلوالو طالبانو ده پرونه پیخی پاره تبصیران نده کردی. ده وسلوالو طالبانو ویان زبیه الله مجاهد په ټوټر لیکلی د جاوزجان ولایت د اقچا ولسوالۍ په بالایسار کې 28 افغان سرتیري وژل دي. د جاوزجان چارواکو بیا د غیدان نه ده تایید کړي. د فاریاب والی نقیب الله فایق وایي په دغه ولایت کې بهرني اتباع چې ډیری د داعش د خراسان څانګې غړي دي زیات شوي. فایق پرون په یو کانفرنس کې دغه خبره وکړه.
افراد وابسته به داعش از قسمت‌های غور آمدن
با پدایش پوری تړلی کسان لغور ولایت زینوبر خوراغلی په ګورزیوان او کوهستان ولسوالیو کې لخپل کورنۍ سره یوځای شوی. زمکنی او هوایی ځواکونه به دغه بهرنی اتباع په نخه کوي. په ورستیو کې د فاریاب په بیلابیلو برخو کې د بهرنی اتباع حضور زیات شوی.
تلف فاریاب افزایش پیدا کړی.
نقیب الله فایق وایي په وروستیو دریو څلورو کلونو کې په دغه ولایت کې د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او خو اوس له غور او بادغیس ولایتونو بیرته فاریاب ته ور روان دي. نقیب الله فایق زیاتوي په المار کې هم د بهرنیو اتباعو تر څلوېښتو زیاتې کورنۍ میشتي شوي چې اکثریت یې د داعش غړي دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشقیوان په دې اړه پرون وویل میا صاحب نواز شریف د خراب او صحی وضعیت په اړه د راپورونو په اساس دغه پریکړه شوې ده. موږ پوره هیله من یو چې میا صاحب خپل علاج ته پام وکړي. په کوم مقصد چې هغوی ته حکم ورکړل شوی هیله ده ژر صحتمند شي. نواز شریف چې د اداري فساد په تور په 2 کالو بند محکوم شوی، د اکتوبر په 28مه د صحي وضعیت د خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا مهال د ختیځ ښار لاهور په یو روغتون کې بستر دی. روسیا وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي دي. روسیا وایي دا کار د انقریا او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل د کورد جنګیالیو تر وتلو وروسته د روسیې او سوریې پوځیان سرحدي ساحل ته سیمې ته تللي دي. شویګو وویل د کورد جنګیالیو وتل پرون تر ورکړل شوي مهلت مخکې بشپړ شوي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په دې اړه په انقره کې خبرې وکړې.
aldığımız bilgiler tahtında şu anda
زموږ د معلوماتو له مخې روسیې زموږ چارواکو ته دا پیغام ورکړی چې سیمې له تروریستي ډلو کاملا تصفیه شوې دي.
yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor.
ترکیه د کوردانو پر رهبرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی تروریستي ډله ګڼي. د روسیې دفاع وزارت د روسیې د یوه عالي رتبه پوځي چارواکي چې کار یې په سوریه متمرکز دی خبرې راخیستې. هغه ویلي د کورد ملیشاو 4.5 غړي له خپلو وسلو او مهماتو سره یوځای له ضرب الاجل سره سم له خوندي ساحې وتلي دي. ترکیه او روسیې تېره اونۍ د کوردانو ملیشاو ته 1.5 ساعته وخت ورکړ چې د ترکیې له سرحدي سیمو ووځي. د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګیل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونی له موسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو تهاجم په زیاتېدو دی. ولادیمیر پوتین په ځواب کې ویلي موږ خوشحاله شو د کیوبا حکومت ولي په غختل کېدو ده او روسیې تل د کیوبا خپلواک دریز او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی دی. متحده ایالاتونو تر اوسه پورې د موسکو او هاوانا په دې دریځونو باندې کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د دوو خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. همدارنګه کولای شي د خبرونو په لیکلي بڼه د ازادي رادیو په پښتو facebook.com/azadiradio کې هم وګورئ. اوس راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایي حملو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایي حملې کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډیره افغان ځواکونه برخه لري، خو په هوایي عملیاتو کې بهرني ځواکونه ورسره همکاري کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت ورځې څه کم 40 هوایي حملې کړې دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1013 ته رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسیدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سوي چې پرې نشول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې، القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9مه دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستیو کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل. عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست، همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې و هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږو میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږو میاشتو کې موږ ته ونیدل چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزاد کړو. اوس په سیمه کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر ولسمه خپور سوی راغلی، د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په هوایي حملو کې 590 ملکیان وژل سوي او 306 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلوال مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دی. اوس هم امید ظهیر مل د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای.
سرخط ورځپاڼې په خپل سرلیکنه کې طالبان به د حکومت د سولې وړاندیز ومني تر سرلیک لاندې لیکلي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو له درېدو وروسته افغان حکومت طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه چې د هیواد سیمې او نړۍ په کچه موضوعات پکې ځای شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې اوس د افغانستان حکومت د سولې په اړه پیاوړی او مناسب دریځ لري او هیله شته که وړاندې شوی پلان یې عملي شي تلپاتې سوله راتلی شي. د ورځپاڼې له قوله که وسلوال طالبان له دې فرصت هم ګټه وانخلي او د پاکستان په څیر د نورو هیوادونو په خبرو عمل وکړي، دا طلایي چانس به هم له لاسه ورکړي او افغانستان به د اور په دې بلو لمبو کې سوځېدلی پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې هم د سولې په اړه د افغانستان د حکومت وړاندیز شوې طرحه راخیستې او لیکي که طالبان اوربند ومني روښانه به شي چې سولې ته څومره ژمن دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله اوربند کولای شي چې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او تاوتریخوالی په بېساري ډول راکم کړي. ورځپاڼه زیاتوي اوربند به نه یوازې دا چې د سولې ور پرانیزي، بلکې دې ته به هم لاره هواره کړي چې وسلوال طالبان ثابته کړي چې خپل واک دي. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکي د فاریاب په څلور ولسوالیو کې د دې ډلې د یو شمېر کورنیو له ځای پر ځای کېدو خبر ورکړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي یو شمېر سیمو کې مذهبي اړیکې دې ته زمینه برابروي چې د سیمې خلک د داعش غږ ته لبیک ووایي او ځای ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي که موږ دا فکر وکړو چې داعش ډله پردی ده او په افغانستان کې ځای نه لري تیروتی یو، ځکه که دا فکر سم وای داعش ډلې له اوله نه شوای کولی چې افغانستان ته لار پیدا کړي. د ورځپاڼې له قوله داعش ځکه افغانستان ته لار پیدا کړه چې ځینو سیمو کې ورته فکري زمینه برابره وه او په دې برخه کې د همدې سیمو ملا امامانو پراخه همکاري کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل کې جنایي پیښو غلا او وژنو ته اشاره کړې او لیکي کابل په یو بې پښتني ښار بدل شوی دی. ورځپاڼه لیکي ورځ تر بلې د کابل ښار دننه او ترې شاوخوا جنایي جرمونه زیاتېږي، خو سره له دې چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په علتونو پوهېږي په دې برخه کې جدي ګام نه دی پورته شوی. د ورځپاڼې له قوله دا ضعیف عمل د خلکو د مال او ځان په بیه تمام شوی او نږدې هره ورځ په دې ښار کې داسې یوه پیښه کېږي چې بوږنوونکي او ویرونکي وي.
مننه کوم چې ازادي رادیو دغه پروګرام مو خبری برخه واوریدله. تر 45 دقیقې شاوخوا به اوس تاسو ته پښتو موسیقي پروګرام په ژوندۍ توګه خبریږي. د کابل سټوډیو وږمه جبارخیل او تمنا وحیدی سټوډیو کې دي. تاسو د سندرو دغه پروګرام واورئ او خوند ترې واخلئ. مننه.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.